د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته راغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې چارواکو ته د خپلو هڅو د وروستي حال په اړه معلومات ورکړل، او امریکایي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي دي. د سرپل چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي، او د قزاقستان پولیسو په المتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره کوونکي نیولي. کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مای جوړونې کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویان دوهم څارن جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل د ماین چاودنه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ولی شاه مغازي په سرحدي سیمه کې نن سهار لس بجې شوې. د بارکزي په خبره د وسلوالو د ماینونو د جوړولو یا د فابریکا ډیورن کرښې ته نږدې پرته وه.
په وژل شوو کې شپږ تنه هغه پنجابي انجینران دي چې دلته د ماین جوړولو لپاره راغلي ول او ماینونه یې جوړول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار د امنیي قومندانۍ ویان ښاغلي بارکزي ویلي و چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي بارکزي په وینا پوځي عملیات ګډو ځواکونو د خاکریز ولسوالۍ د شرغې دورایي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې ترسره کړي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې ده، ادعا کړې چې په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېښت وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په دې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطع ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. اخوا د سرپل چارواکي ویلي وسلوالو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. دا سیمه د تیلو له پلوه بډای سیمه ده. د سرپل والي عبدالقادر شنان نن ازادۍ راډیو ته ویل د عملیات تیره شپه پیل شوي دي. یوه هغه سیمه چې اوس پکې عملیات روان دي د قشقري او د غاوي سیمې دي. وروسته له هغې په سوزمکلا کې عملیات کیږي او په ترتیب ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسو. د سرپل والي ویل دوی غواړي ورته عملیات د بلخاب ولسوالۍ کې چې د حکومت له کنټروله وتلې هم د ترسره کړي. نوموړي همدارنګه ویل هوایي ځواکونه به د کوهستاناتو ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې د وسلوالو د روزنې پر مرکزونو هوایي ګزارونه وکړي. جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته ویل پیښه تېره شپه رامنځته شوې. انیق وایي د مجده په نوم د دې شل کلنې او نوې واده شوې ښځې د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې. درې ورځې مخکې د شبرغان ښار کې یوه بله څلېرویشت کلنه نجلۍ هم وژل شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ولسوالۍ کې د حقاني شبکې دولس قومندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي دي. دا ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې دا په سیمه کې د حقانی د شبکې په مرکزونو هدفمند عملیاتو بلل او زیاته کړه. د دې شبکې وژل شوو غړو به تخریبي او ترهګرو فعالیتونو او نورو تروریستي ډلو ته د وسلو او مهماتو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې یو کس ټپي شوی او درې مشکوک کسان له یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د قزاقستان پولیسو په المتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره چیان نیولې دي. اعتراض کوونکو غوښتل د ښار په مرکز کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر رسمي نتایجو اعتراض وکړي. نړیوالو څارونکو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج د اساسي ازادیو څرګند سرغړاوې بللې. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو نن وویل د سوله ییزو اعتراض کوونکو د نیولو په شمول د خلکو اساسي حقونو ته ناپامي او د انتخاباتو پر ورځ پراخې بې نظمۍ د ولسواکۍ معیارونو ته د درناوي د نشتوالي څرګندونه کوي. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسون نن وویل چې قاسم جمرات تکایف چې له درې لسیزو وروسته په دې هیواد کې په لومړنیو انتخاباتو کې یو اویا په سلو کې رایې خپلې کړي. د یکشنبې په ورځ د دې هیواد انتخابات د حکومت د سلګونو مخالفانو له نیول کېدو سره یو ځای ترسره شول. قاسم جمرات تکایف د قزاقستان موقت ولسمشر او د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید پرون په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له مظاهرو او اعتراض کوونکو خبر دی وویل چې هو پوهیږي چې ځینې خلک د ده پر ضد شعارونه ورکوي، خو هغه وویل چې که خلک داسې شعارونه ورکوي دی څه کولی شي. اعتراضونه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پیل شول او د انتخاباتو په ورځې هم دوام وکړ. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره خپلو کې سیالي کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د 6 منډو په توپیر وګټله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیره شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې چارواکو ته معلومات ورکړل.
په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه تر اوسه هم پای ته نه ده رسیدلې او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کورنیو وزارت چارو په وزارت کې د اختلاس وروستۍ قضیه باید ژر تر ژره وڅېړل شي. له کندهاره په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره له هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
وو مې پاکي مؤسساتو کار کړی دی او یو سل شپږ څلوېښت کسان د ماینونو او د جنگ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو.
په نړیوالو مسایلو کې امریکایي چارواکو او استخباراتي مامورینو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال باس او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپرو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. او د همدې خبرونې لومړی موضوع، د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه د خپلو سفرونو د پایلې د قطر د رواني غونډې او د بین الافغاني خبرو په اړه په ارګ کې افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داود زای هم حاضر و. په دې اړه نور حال له کابله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې تیرش په پارک کې شوې د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د عالی شورا ویان غفر احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه قطر او تحصیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګ مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کیږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تحصیلات چې دی هغه به جرمني برابرې. په دې باندې مشورې وکړلې. د دې ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشوې.
په هغې خبر پاڼه کې چې په دې اړه پرون ناوخته د ارګ په ویبپاڼه کې خبره شوې راغلي چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او دغه شان یې د خپلو راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پاڼه وایي د ولسمشر غنی او ښاغلي خلیلزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني ډیالوګ پر پایل متمرکز وو او دواړو لورو په دې برخه کې د جرمني هیواد پر رول خوښي وښوده او ژر تر ژره یې د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې خبرې نوي پړاو ته داخليږي او افغانان باید تر بل هر وخت پکې زیات ښکیل شي. کابل ته د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي ښاغلی خلیلزاد به د افغان حکومت له مشرانو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو سره هم خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اووم سفر کې چې د مې له 1 پیل کړی تر دې دمه اسلام آباد، برلین او بروکسل ته تللی دی. دی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره له نږدې وګوري. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي چې اوس پر طالبانو سیاسي او مذهبي فشارونه زیات دي او د سولې راتلونکي ناستې به مثبتې پایلې ولري.
طالبان باندې مذهبي فشار هم رالی او منطقوي فشار هم خلیلزاد لاړې وګرځېدي په سنتي حکومتو باندې هغه فشار هم یو فشار و. البته که اوس د خلیلزاد د دې خلکو سره دلته مختلف خلکو سره د ده لیدل په دې نسبت باندې دا یو بل فشار باندې
سید اکبر غوایی افغان حکومت او زلمی خلیلزاد پر بین الافغانی خبرو چنگار کوي. خو طالبان بیا هغه ډول بین الافغانی مذاکرات چې له حکومت سره وي او پکې پریکړې کیږي تر هغه رادوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسی جرګې د مشر د غوره کولو پر سر راپورته شوی کړکیچ په دې کې حکومت د مداخلې حق نه لري. دوی د جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په خپله وکیلان دي د دې ستونزو د اواري لپاره یوه معقوله او د ټولو لپاره د منلو وړ حل لاره وباسي. لبلې خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غواړي چې د دې ستونزې د قومي او سمتي کولو له هڅو څخه دې ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال له کابل راپور راکوي.
له نږدې یوې میاشتې تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوې ناندرې پای ته نه دي رسېدلې. خو اوس چې د یاد کړکېچ د هواري لپاره د حکومت او سترې محکمې د مداخلې خبرې کېږي، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د جرګې د داخلي اصولو له مخې حکومت د دوی په چارو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی غلام حسین ناصری
مطابق با اصول وظایف داخلي حکومت
دی وایي د ولسی جرګې د داخلي اصولو له مخې حکومت په دې برخه کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. نه ولسمشری ماڼۍ، نه ستره محکمه او نه هم د حکومت اجرایه ریاست. دغه ستونزه باید د ولسی جرګې د اصولو له مخې همدلته د دغه جرګې د وکیلانو لخوا هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو لانجو او ناندریو له امله دوه میاشتې په ځنډ سره د غوی میاشتې په شپږمه نیټه پرانستل شوه. خو د ولسی جرګې په پرانستل کېدو سره په دغه جرګه کې د مشر د ټاکلو پر سر د وکیلانو ترمنځ یو نوی کړکیچ پیل شو چې د زیاترو په باور قومي او سمتي بڼه خپله کړه. په ولسی جرګه کې د دغې راپورته شوې کشالې د هواري لپاره له نږدې یوې میاشتې راهیسې هڅې روانې دي، خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې. دغې موضوع د ګڼو نورو بنسټونو تر څنګ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اندېښنې هم راپارولې او دغه بنسټ د افغانستان په ولسی جرګه کې روان وضعیت ناهیله کوونکی بولي. فیفا د دوشنبه په ورځ په کابل کې په ډېره یوه خبري ناسته را بللې وه او خپل وړاندیزونه او غوښتنې له رسنیو سره شریک کړل. د دغه بنسټ ویاندې مروې امینی د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر د راپورته شوې کشالې د هواري لپاره د فیفا مشخص وړاندیز از دې راډیو ته داسې بیان کړ.
زموږ وړاندیز مشخصا دا و چې د افغانستان پارلمان دی د ټولو ولایتونو څخه دوی په خپلو منځونو کې یو ځل د ټاکنې ترسره کړي. له هر ولایت څخه یو یو کس نماینده له دوو ټاکنیزو حوزو څخه چې د هندوانو ټاکنیزه حوزه ده او د کوچیانو ټاکنیزه حوزې څخه به یو کس انتخابیږي. په ټوله کې دوی شپږ دېرش کسان کېږي چې دا به راځي او د پارلمان د ټاکلو لپاره به دوی فیصله کوي.
فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غوښتل چې د جرګې د ریاست له حیثیتي کولو، فساد او له قومي او سمتي بحثونو ډډه وکړي. دغه بنسټ په باور که د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوی کړکېچ ژر تر ژره حل نشي، د افغانستان په پارلمان به د خلکو باور زیانمن شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
څه باندې یوه اونۍ کېږي چې حاجي رسا د کورنیو چارو په وزارت کې بندي دی. حقوق پوهان وایي د قانون لمخې پولیس یوازې تر 2 ساعتونو پورې د نیول شوي تورن د ساتنې صلاحیت لري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم په امنیتي بنسټونو کې د فساد د قضیو پر ځنډ اندېښنه ښیي. حاجي رسا د کورنیو چارو وزارت کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د کورنۍ چار په وزارت کې د شجاع عبدره او حامد د شرکت د خاون حاجی رسا د قضیه زندیدل د حقوق پوهانو او لفساد سره د مبارزې د بنسټونو لغبرګون سره مخ شوی دی. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي که په فساد پورې اړوندې قضیې په ټاکلي وخت ونه څېړل شي ستونزې پېښولی شي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر قدر کې دوسیه طولانی میشه خطر
دبو بل هر څومره چې د دغه دوسیه کار وګت شي د لاسوهنو او سیاسي مافیا د معاملو خطر پکې ډیریږي
بشتر میشه.
د 2 ورځو په تیرېدو سره بیا هم د شجاع عبدره او حامد د شرکت خاون حاجی رسا د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو تر څارنې لاندې دی او قضیه لالو څارنوالۍ ته نه ده استول شوې. حاجی رسا شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کورنۍ چارو له وزارت سره د غوښې د آماده کولو په یوه قرارداد کې د 600 میلیونو افغانیو د درغلیو په تور د دغه وزارت د یو شمېر کارکوونکو سره نیول شوی دی. د سرتیرو له استقاق نه د میلیونونو افغانیو اختلاس د کورنۍ چارو وزارت په تامیناتي معینیت کې د ځینو کارکوونکو او چارواکو لخوا شوی دی. حقوق پوهان د امنیتي ارګانونو لخوا لوی څارنوالۍ ته د داشان قضیو لیږل ضروري ګڼي. د حقوق پوه کبیر رنجبر وایي
پولیس مکلف ده چې په 2 ساعتو کې د ده هغه لومړني تحقیقات تکمیل کړي، اسناد شواهد راټول کړي او دا د ده هغه اوراق د دوسیې ولیږي څارنوالۍ ته.
ښاغلی رنجبر وایي لویه څارنوالۍ کولی شي د امنیتي ارګانونو لخوا ورستول شوې قضیې د ښو څېړنو په هدف تر 6 میاشتو پورې وساتي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون په داسې مواردو کې د قانون په پلي کولو ټینګار کوي. د دغه کمیسیون غړي محمد حسن هوتک ازادي راډیو ته وویل د وویل که د یوې دوسیې څېړلو ته پر وخت اقدام ونه شي دا کار د قانون خلاف دی. د حاجی رسا مدافع وکیل روح الله خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل حاجی رسا اوس هم له پولیسو سره بندې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو مسؤلینو یې په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ که څه هم د فساد پر وړاندې مبارزه کې د کورنیو چارو د وزارت هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د فساد د ریښو د ایستلو لپاره هڅې نورې هم جدي شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت 300 کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر ګواښ لاندې ده. چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاو د توکي تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا راهیسې تر ځمکه لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. چارواکي وایي هر ورځ تر ځمکې لاندې لسګونه ناچاو د توکي او ماینونه شندوي، خو بیا هم په ناپاکه سیمو کې ماشومان، ښځې او لویان د ماینونو قرباني کیږي.
اته دېش کلن هغه محمد د تیرو ولس کلن رئیس د هیواد په مځکه له کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي. دی وایي تر اوسه به حساب چاپ دیدونکي توکي او نږدې 100 د زیات زیان اړوونکي ماینونه اشن کړي.
ان شاء الله ډیر راضي یم ما د پاره د ښار ځای دی زموږ سره وزدایم د وطن لپاره خدمت کوم او بس خپل بچان لپاره اعلی روزیم ګټم او د دې شو ازغی دې زنګړم د مځکې لاندې شمن د نور سره مقابله ده. خدای دې مونږ وړو ان شاء الله مونږ توکل پر خدای دی.
دغه محمد غدی اسلګون نور ماین پکونکي هم د ورځې په اوږدو کې د کندهار په لویدیځ ولسوالۍ کې په ماینونو ککړې سیمې له ماینونو پاکوي. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د ماین پاکونکو یو ډل مشر بریالي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندهار د جړی ولسوالۍ 6.5 میلیونه متر مربع سیمه په ماینونو ککړې ده چې له امله د سیمې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. نوموړي وایي په جړی کې له پخوا پاتې د ناچاو د توکو او ماینونو له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوي هم دي، خو دوی د پاکولو په څکېدی
اتیا مینه ریټی مینه پیدا سوی دي او تقریبا 3 ای پی مینه پیدا سوی دي وو بیا د سیسې وی دی په وو پنځه پنځوس کسه شهیدان دي یو سلو دوه دس کسه زخمیان په دې ولسوالۍ کې تقریبا تر سو تر دې تاریخه پورې سوي دي چې اخرنۍ حادثه دغه په دې اپریل په پنځمه باندې د رینجر د پولیسو په رینجر باندې زموږ تاسو کې کوم تاسو کار کوو په دې باندې اوس دوه کسه زخمیان دوه کسه پکې دوه کسه زخمیان دي یو موټر په پولیسو باندې تخریب شوی د رینجر په پولیسو باندې تخریب شوی ده.
د دې ټولو سره سره کندهار کې درې سوه شپږ اتیا کیلومتره سیمه د مځکني ماینونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده. په جنوب کې د ماین پاکۍ د همغږۍ د ادارې مسؤل ډاکټر امان الله ازادي راډیو ته وویل توانېدلي چې په تېر 2013 کال کې کندهار کې له مځکې لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماینونو څخه د دې ولایت یوولس کیلومتره مربع سیمه پاکه کړي، خو په خبره یې په همدې کال کې د ناچاپ د توکو او ماینونو له امله اته څلوېښت کسان وژل شوي او اته نوي نور ټپیان شوي دي.
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې یوولس کیلومتره مربع ساحه پاکه شوې ده او چې تقریبا نهه شپېته ماینونه درې سوه دېرش ناچاپ د مهمات له منځه تللي دي او په همدغه موده کې اوو موسمه پاکي موسساتو کار کړی دی او ویلی شو چې یو سل شپږ څلوېښت کسان د ماینونو او د جنګ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو.
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونه لا هم د افغانانو د ژوند لپاره ستر خنډ بلل کېږي. د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله یو سل شل ولسي کسان وژل کېږي.
له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور مو اورېده. یو شمېر امریکایي چارواکو له افغانستانه پر متحدو ایالاتو او اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکي کې د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې. د استخباراتي چارواکو په ګډون د چارواکو ویلي دي چې داعش ډله وروسته له هغه چې په سوریه او عراق کې خلافت ړنګ شو اوس افغانستان ته ډېر پام اړولی او غواړي چې د دې هیواد له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د توپ د خیز په توګه کار واخلي. اسوشیتد پرس خبری آژانس په یو تفصیلي راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې چې مهمې برخې نوریاس نوري اوروي.
امریکایي او یو شمېر افغان چارواکي دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تېره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي، پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې، د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي، دې ډلې ته د یوه ستر ګواښ په سترګه کتل کېږي. هغه ډلې ته چې ورستر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده. د راپور په استناد د دغې ډلې په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې طالبانو ته د یوې داسې ډلې په سترګه کتل کېږي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخیستل شي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوي دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې، دې آژانس ته ویلي چې په کابل کې وروسته یو شمېر حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ته ورته ده. دې چارواکي ویلي چې داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې ترلاسه کوي. بروس هومن چې د امریکا په جورج واشنگتن کې د امنیتي مطالعاتو د مرکز رئیس دی، افغانستان ته د یوه داسې هیواد په سترګه ګوري چې ښایي داعش هغه یوه نوې اډه وګرځوي. د هغه په وینا په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته دې ډلې افغانستان ته زخ زیات پام اړولی او ډېرې منابع هم ورته ځانګړې کړې دي. په افغانستان کې دننه چارواکي او د هغو سیمو خلک چې داعش پکې فعالیتونه لري هم دې ډلې ته اندېښنه لري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم دا مني چې داعش په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو څه خوځښتونه پیل کړي، خو ولس ورته ډاډ ورکړی چې دا ډله به پرې نږدي چې فعالیتونه زیات کړي.
کله چې چپه دره کې د داعش لخوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوذ پیدا کړي او جدي تهدید دي هلته پیدا کړي.
داعش دغه ورځ په دې وروستیو کې په شمال او شمال ختیځ زون په تیره بیا فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم فعالیتونه زیات کړي دي. د سرپل امنی قومندان جیلانی ابوبکر دوه ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او وسله ولې له همدې ځایه پر نورو سیمو حملې پلانوي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده بیا ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره د داعش وسلوال د بهرنیو هیوادونو هغه اتباع دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دی ولایت مخه کړی ده.
دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستې دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي.
د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډلې هم په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. افغان چارواکي که څه هم دا مني چې داعش په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي، خو پر ضد هم افغان امنیتي ځواکونو د خپلو بهرنیو ملګرو په ملاتړ عملیات زیات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان عارف زبیر څه موده مخکې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش یو تهدید دی، لکه د نورو تروسي ډلو که هغه جندلا دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد ترضي ته پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه دي شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي ډلې خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
که څنګه افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. یو شمیر چارواکو د زرګونو کسانو خبره کوي، خو په دې وروستیو کې د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر په افغانستان په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو شمیر 15,000 تنه یاد کړ.
له نوریاس نورینا مننه کوم چې د امریکایي چارواکو د اندېښنو په اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس څیړنیز راپور جزئیات وړاندې کړل. په دې راپور کې مو واوریدل چې امریکایي چارواکو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځ د حملو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. اوس هم ورزو راپورونو ته د پکتیا ولایتي شورا او مدني فعالان وایي نږدې دوه کاله کېږي چې پکتیا له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ولایت ته ارتقا کړې، خو لا هم د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکړل شوي. اصیل ځاځای له ګردیز ښار راپور راکوي.
د پکتیا ولایت ولایتي شورا او مدني فعالان وایي کابو دوه کاله کېږي چې د پکتیا ولایت له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته ارتقا کړې، خو تر اوسه د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکول شوي. د پکتیا ولایت د مدني ټولنې فعال سید جمال الدین اسف خیل او د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د یو نیم کال وړاندې ولسمشر غنی چې پکتیا ته راغلی و پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کو، په همدې حق لې فرمان هم ورکړی دی، خو متاسفانه تر اوسه پورې د لومړۍ درجه امتیازات پکتیا ته نه دي ورکړل شوي. هماغه تشکیلات چې لس کاله وړاندې اوس په هماغه حالت کې دي، په اقتصادي برخه کې، د بودیجې په برخه کې او همدارنګه د تشکیلاتو په برخه کې، لکه موږ ډیر مثالونه لرو. ولایتي شورا په اول درجه ولایتونو کې 19 نفر غړي لري، ولی متاسفانه پکتیا کې اوس هم 15 تنه دي.
ولایت رهبری په دې مرکزی دولت نه په دغه ارخه کې چې اول درجه ولایت کوم امتیازات وي یو او کې، متاسفانه چې هم د دوی کمزورتیا ده او هم مرکزی دولت کې هغه وزارتونه چې دوی د اول درجه په اساس باندې دلته پکتیا ته خپل ریاستونه او خپل عاملین منتقل کړي،
د پکتیا ولایتي شورا وړاندې وایي ولسمشر د پکتیا د لومړۍ درجې فرمان صادر کړی. دا د ولایت مقام مسؤلیت دی چې د لومړۍ درجې امتیازات په ملکي او نظامی برخه کې له اړوندو وزارتونو وغواړي. د پکتیا ولایت ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غربال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولسمشر هدایت کړی چې باید لومړۍ درجې ته امتیازات ورته ورکړل شي. لومړی قدم کې دا مسؤلیت جناب والي صاحب جوړیږي چې والي د لومړۍ درجې ولایت وختنی او ډېر په جدي ډول دی ورځمه محله او د چیزی اقدام وکړي.
د ولایت مقام وایي په دې برخه کې ولایتي ادارې له مرکزی حکومت سره په ګډه تر یوه بریده کار کړی او چاري پر مخ روان دي. د ولایت وایند عبد الله حضرت ازادي رادیو ته ویل
یو کال وړاندې چې د پکتیا ولایت لومړی درجه ته ارتقا وکړه له هغه په دی خو د دې ولایت په اداري امنیتی تشکیلاتو کې پراخوالی راغلی همدارز خدمات هم په ځینو برخو کې خشې ویری خو دا لړۍ تدریجی ده او په تدریجی شکل باندې د امتیازاتو د زیاتوالي دا لړۍ به دوام ومومي.
د افغانستان ولسمشر د 1989 کال د میزان د میاشتې په 13 نیټه د کابینې د ګڼو وزیرانو په ګډون د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته د سفر پر مهال د پکتیا له ولسونو سره د لسو په شاوخوا کې د عمل منفعه لویو او وړو پروژو د ترسره کولو ژمنې کړې وې چې له جملې